سلامونه لس بجه شوې په رواني وسات کې د ورکو شو عزیزانو او د ازادي مل مخ پرونی اوریدلای شي خو تر دې خبرونو مخ کې لند خبرونه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی د تاتارستان په کازان ښار کې د مسکو فارمټ د غونډې په څنډه کې د افغانستان لپاره د چین او پاکستان له ځانګړو استازو سره کتلې دي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد تکل پرون پر یک شبکې په یو بیان کې لیکلي چې په دې کتنه کې د پاکستان ځانګړي استازي آصف درانی له ډیپلوماتیکو لارو د افغانستان او پاکستان د روانو ستونزو د حل پر اړتیا ټینګار وکړ او د چین استازي یوشیانګ ډاډ ورکړ چې هېواد یې په ډېرو برخو کې له افغانستان سره د مرستو زیاتولو ته چمتو دی. د مسکو فارمټ په 2018 کال کې پیل شو. دوه غونډې د پرځېدلي جمهوري نظام پر مهال او درې نورې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته جوړې شوې. د مسکو د فارمټ په تیرو دو غونډو کې طالبانو ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې، خو د جمعې په ورځ په وروستۍ غونډه کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د طالبانو د حکومت د پلاوی د مشر په توګه په دې ناسته کې ګډون وکړ. په افغانستان کې د ایران سفارت اسلامي پیوستون په نړیوال کانفرنس کې د طالبانو د حکومت د یو پلاوی د ګډون خبر ورکړی. د ایران مهر خبری اژانس د ایران د سفارت په حواله دا خبر خپور کړی، خو په خبر کې نه دی ویل شوی چې د طالبانو په پلاوی کې کوم چارواکي شامل دي. خبر زیاتوي چې دا غونډه نن پیلېږي او د سه شنبې تر ورځې دوام کوي. د مهر د خبر له مخې د اسلامي پیوستون په 10 نړیوال کانفرنس کې د فرانسې، سوریې، لبنان، مصر، مالیزیا، پاکستان، هند او یو شمیر نورو هیوادونو سنی او شیعه دینی عالمان راټولیږي او هدف یې د نړۍ د مسلمانانو ترمنځ د یووالي رامنځته کول، د دینی عالمانو او عصري پوهانو نږدې کول او د اسلامي نړۍ د ستونزو هوارولو ته د حل لارو موندل دي. د طالبانو حکومت هم په دې اړه چې د تهران کانفرنس ته د کومې کچې چارواکي لیږلي دي رسمن څه نه دي ویلي. د افغانستان د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د زوی میرویس ظاهر مړی پرون د کابل په مرنجان غونډۍ کې خاورو ته وسپارل شو. میرویس چې د ظاهر شاه د کورنۍ تر ټولو ځوان زوی و، د جمعې په ورځ د 68 کلونو په عمر په کابل کې سا ورکړه. د طالبانو حکومت سیاسي کمیسون پرون په یو بیان کې د میرویس ظاهر د مړینې له کبله د هغه له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې. له هغه مخکې د افغانستان ډېری سیاستوالو هم د هغه پر مړینه خفګان ښودلی و. نوموړی چې په 1325 لمریز کال کې د پاچاهي نظام پر ضد د سردار محمد داود تر کودتا وروسته له خپلې کورنۍ سره په ایټالیا کې اوسېده، په 1301 کال کې هېواد ته تر راستنېدو وروسته تر اوسه په کابل کې استوګن و. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی وایي د هند د استخباراتي ادارې یارا ایجنټان د بلوچستان ایالت د مرکز کوټي ښار ته نږدې په مستون سیمه کې د جمعې ورځې د خونړۍ چاودنې عاملان دي. ښاغلي بوکټی دا څرګندونې پرون په کوټه کې خبریالانو ته وکړې. هغه د خپلې دې ادعا اړوند شواهد ښکاره نه کړل، خو پاکستاني پولیسو پرون راپور ورکړ چې د دې برید په اړه یې تحقیقات پیل کړي او د ځان وژونکي بریدګر د ډي این ای نښې د څېړنو لپاره استولې دي. تمدیال کې د دې برید د مړو شمیر پرون 950 ته لوړ شو. په دې ځانمرګي برید کې چې د میلاد النبی په مناسبت ته جوړ شوی او مراسمو پر مهال وشو، لسګونه نور کسان هم ټپیان شوي دي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د ورکوسو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو سلامونه او ښه هیلې مې اومني. ستاسو د پوره روغتیا، سلامتیا او سوکالي په هیله د نن ورځې د خبرونه تاسو ته زه تایر روشان وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، خوشاله يم چې ستاسو د خوښې پروګرام د خبرونه وخت را رسیدلې او ستاسو هغه پیغامونه چې په خپل ځغ مو د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين او یا هم د واتساپ لاري سب کړی دي او پاغو کې د خپل رکوسو وازیزانو په لټانه کوي او یا هم د کومچا د پیداسيوي عزیز په حق لا معلومات راکوي د تخبرو. ګرانو دوستانو، لکه د تل په شان په لومړي سر کې د هو ګرانو اوریدونکو پیغامونه د تخبرو چې د ځینو پیداسيوي کسانو په حق لا معلومات راکوي.
سلامونه نیک هیله او احترامات د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوش او خوشاله بیاس. تاسو همیشنۍ اوریدونکو محمد اسلم همت د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. طاهر روشن صاحب، تاسو تیرونی په خبرونه کې د باودین په نامه د یو ځوان پیغام نشر کړی و چې د محمدین په نامه د یو بل ورک شوي دوست په لټه کې و. نو که چیرې باودین نامه زما غږ اوري او غواړي چې د محمدین په نامه ځان ته معلومات وکړي، نو زما سره دې پر دغه ټلیفون شمیره په تماس کې سي او زه به ورته د محمدین په نامه د ورک شوي دوست معلومات ورکم. زما د ټلیفون شمیره ده 0-2-2-1-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0-2-2-1-1. کچری باودین ورور زما ژغ اوري، نو لطفاً دي پر دغه شمیره زما سره په تماس کې سي تر څو د ورک شوي دوست په اړه معلومات ورکم. د یادونې وړ ده چې محمدین نامه د تیرو 15 کالو راهیسې د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې ژوند کوي او که هر ورور غواړي او یا هم محمدین دوست وي یا یې پیژني، نو زما سره دې پر هغه نمبر چې ورته ومې وایه را سره په تماس کې سي، نو زه به د محمدین په اړه معلومات ورکم. وسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدا آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلام وایم او بعد سلام. زه عبدالعزیز د کندهار ولایت تجړی د ولسوالۍ څخه خبره کوم. یو ماشوم چې تقریبا د 2 کالو پر شاوخوا باندې عمر لري او 2 کاله مخکې موږ پیدا کړی دی د کندهار په ښار کې، او دوی خپل نوم منیر احمد وایي او د پلار نوم کل علی محمد او کل ولی محمد یادوي، او د یو ورور نوم وکیل احمد یادوي او د بل ورور نوم عبدالکبیر یادوي. نو دوی زموږ سره دی تقریبا 2 کاله کیږي. نو هر څوک چې د ده د ورثه او پاکله معلومات لري یا خپل د ده وارثان زما ژغ اوري، نو پر دا شمیره دې د موږ سره اړیکه ونیسي. 0-2-2-1-5 0-2-1-5 او دا واتساپ شمیره هم ده او ساده شمیره هم ده.
قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې ستاسو کومرک سوی عزیز په دغه پیدا سوو کسانو کې وي، اوس به هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونه به په ګډه سره واورو چې د خپلو رکوسو دوستانو او خپلوانو د پیدا کېدو په لټ کې دي.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو لګرانه دغه شان د ازادۍ ټیم ټولو مینهوالو ته. هیله لرم چې رالرو جوړ خوښ او خوشحاله څوکاله ارامه اوسئ ګرانه. بیا هم مینه ګل وفادار د ښکلې ننګرهاره بټیکوټ ولسوالۍ څخه مې زنګ درته واخلې. زمونږ هم دغه شان یو دوست دی چې جان محمد ولد خان محمد، دا 4 میاشتې کېږي 10 کاله عمر لري چې نادرکه شوی دی، او که چاله معلوماتي یا چاله پته ګرانه نو لږ ساتي تکلیف لري، موږ له دې په دغه شمیره باندې زنګ وهي. 0-3-5-5 اخري کې شپږ دېرش، یعنې 0-3-5-5 شپږ دېرش. یو ځل بیا دا شمېره تکراروم، 0-8-5-3-5-3-6. خخ پرونه خو وخت کې شي به ولري جزای جایزا هم لګرنه. خخ پرونه خو وخت لري خو په نن.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دروزګان ولایت جزول سالی سمیاړي کني ولې د ما یو وطنوال دی. 2 کال کیږي د ایران او ترکیه په سرحد کې ورک دی. نیمه توپیک دی د امیدلا زوی دی. سپراویا 5-2-2-4-5-3-5 شماره تماس ونسی. مننه تشکرې دغه جانب ادا کوو چې موږ ته ښوونه وکړي.
السلام علیکم ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ټول ته سلام علیکم. زه یې مطلب وایم له موږ ته ګریش کولی سوري څخه تاسو ته غږ کړم. زما یو ورور دی چې نو لا په نامه دی. شاوخوا 1 کال کېږي چې ورک شي او د دې لوس کار دی. دوی به سترګې دي او د راشتل سترګې باندې لږ کتاب خاله هم شته. هسې دې شته مې برابر نه دی، بس خاص خبره نه پوهېږي. که چېرې ورته پوښتنه وکړي چې نوم دې څوک دی خو ویلی نه شي، او که چېرې ورنارې که چې نورلا بیا د نورلا په نامه راختي، نو موږ څخه نادرکه شوی دی. شاوخوا 1 کال کېږي دی، عمر یې 15 کاله دی. د هلمند ولایت د ګریش کوډ ولسوالۍ د لر سیمه د سرسي سرچې د علاقې څخه نمبر ازادي راډیو څخه دا هیله کوو چې زموږ دغه پیغام نشر کړي. که چېرې کوم مسلمان ته معلومات زموږ سره د ټلیفون په دغه شمېرو اړیکه ونیسه، ټلیفون دوه شمېرې دي. اوله شماره چلاته 0858910001. شماره زه دا وایم 0855910001. او د ټلیفون بله شماره ده، د سیم شماره ده 0902960302. ټلیفون شماره زه بیا وایم 0902960302. دا مو دوه شمارې دي. هر مسلمان ورور ته چې معلومات دي، په دین مسله دغه شمېرو باندې اړیکه ونیسي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دغه هلک حبیب نمیر د بهلول اکا زوی دی چې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه دریمه حوزه بولان کې کور دی. چې نادرک سره هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري، په دالان شمېره سره د زمر سره اړیکه ونیسي 0808910001.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ریډونکو ته نیک هیل سلامونه او احترامات. دما یې زوی د میوند نمیږي، تر کالی په تندي له کور نظر کسوی در چاته چې معلومات یې په دې نمبر ته اړیکه ونیسي 0893 شپږ سوه دوه ویشت اووه. مننه، تاسو دې کامیابی په هیله. ازادي راډیو دې ژوندۍ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو درنو کې درمن اردن کارکون کارکران ته سلامونه په دې لم چې ټول وتر کړو خوش خوشاله سوکري. ازادی راډیو او ټول ته سلامونه. یو خاص سلام له ښاغلی تایو روشان صاحب ته. زه اختر محمد د خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ همدل ازاده کارزک د سیمې څخه درته دا پیغام پرېږدم. رب سم دې ته چې زموږ د واشیر ولسوالۍ د بدکار د سیمې څخه یو کس د محمد اسماعیل په نامه تقریبا 15 کاله کېږي چې د واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه نادرکه سوی دی. نو محمد اسماعیل چې دی عصبي تکلیف هم لري، داسې جګ ځوان دی او تور پاج به پیچې تقریبا 15 کاله کې چې نادرکه سوی دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د محمد اسماعیل په اړه باندې معلومات وي، نو کولای شي چې زموږ په دوه غبرګو شمېرو را سره اړیکه ټینګه کړي او موږ د خپل وس مطابق جایزه هغوی ته ورکوو. نو د اړیکې نیولو لومړنۍ شمېره د افغان ویسم 0001 1 4 2 8 1 9. شمیره به یو ځل بیا ما تکرار کړم 0001 1 4 2 8 1 9. او بل افغان بسم شمیره د 0 0 6 3 2 9 8. او تر څنګ یې اتیان شمیره ده 0 0 2 6 3 2 9. نو کار مومن مسلمان غواړي چې زمر سره اړیکه ټینګ کړي، هم په دې اړه معلومات راکړي. دغه لومړنۍ شمېره به یو ځل بیا ورته 0 0 1 4 2 8 1 9. او هیله کوم چې زما پیغام په بار بار نشته کې تر څو چې د محمد اسماعیل معلومات کېږي، زه به بیا هم پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم چې د ده معلومات راته کېږي. ډېره زیاته مننه. ژوند ډېر خوشحاله. خدای په امان.
یو کال څلور میاشتې کېږي د سلیمان په نامه دی، د بلوڅ د کازوی دی. نو دغه ایران ته تللی دوه انډیوالان ورسره دي د سلیمان په نامه دی. دا چې څوک معلومات لري مرسې دې په دغه نمبر زنګ ووهي. سلام علیکم.
ګران اوریدونکي، تاسو خو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم یاد کړی او نه مو هم خپله د ټلیفون شمیره ذکر کړی. نو ستاسو د ټلیفون شمیره خو ما په کمپیوټر کې پیدا کړه چې اوریدونکو ته به ولولم، خو په راتلونکي کې لطفا تاسو خپل پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې خپل نوم او همداراز د ټلیفون شمیره په خپله ولولئ. مننه. ستاسو د ټلیفون شمیره 0 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5. شمیره د سره تکرارم 0 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5.
سلامونه نیکی لی احترامات. ازادی راډیو د ورکسو عزیزانو د خبرونه ټوله منوالو او ریدونکو او تعقیبوالو ته وړاندې کوم. هلمند مشبه است ذوالفقار ځواکمه د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. ماما می چې تقریبا ډیر کلونه کېږي له خپل کور څخه نادراکه دی، چې د ده نوم لال محمد دی او د ورور نوم چې دی ګل احمد دی. د بل ورور نوم یې ملا سنگین اخوند، ملا زرین اخوند او ملا عبدالرحیم اخوند دی، چې اصلي د واشیر ولسوالۍ اوسېدونکي دي او نادرکه سوی د هلمند ولایت مرکزی د بولان له ساحې څخه د خپل کور څخه نادرکه سوی دی، چې ډیر کلونه کېږي کورنۍ هم ورسره زیاته تشویش کوي. نو دوستان یې ټولو په تشویش کې دي که هر مسلمان ورور د ده په اړوند باندې معلومات ولري یا د مرګ یا د ژوند په اړه باندې معلومات ولري، نو له مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي او یوه ځانګړې جایزه هم ورته په نظر کې نیول سوې ده، زما په شمول د نورو دوستانو له لورې. زما د ټلیفون د واټساپ شماره ده 0 2 2 8 6 3 0 2. شمیره ځلی بیا 0 2 2 8 6 3 0 2. د ټلیفون شمیره مې 0 3 4 1 1 2 0 8. د ټلیفون شمیره ځلی بیا 0 3 4 1 1 2 0 8.
سلامونه روشن صاحب، تاسو څوک چاوري ازادي رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکسار یم، له ننګرهار سره خوري ته خبر چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد وغیرہ کامران د درې نشي کیږي چې نادره کړی اته کاله عمر لري، عصبي مشکل هم لري. کرچاته په اړه معلومات وي زمونږ سره په دغه شمیرو برخه واخلئ. سپراتاویا پوره چلوي شپږاویا پنځاویا روسي کې درې نمبر یو ځل بیا درته وایم، 0 3 8 تلوي شپږاویا پنځاویا روسي کې درې. او روسي کې ریبا نمبر درته وایم، 0 6 8 شپږ 10 9. یو ځل بیا درته وایم، 0 6 8 شپږ 10 9. او د یادونې وړ د روسي کې واتساپ شمیره وایم، که څوک وایي واتساپ باندې عکسونه هم ورته لیږم چې دغه ماشوم دی. 0 3 8 پوره څلوېښت شپږاویا پنځاویا روسي کې درې. په دغه نمبر واتساپ هم دی، هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي تر بیا ښه وخت د الله په امان.
سلامونه دا زړې رادیو مینوالو ټولو ګران خوګو ته خاص او ځنګړي سلامونه هم دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي تا سرتاج ننګرهارې راغلی مولا خیسه مزار شریف نیما. دا د مدورستا درې میاشتې مخکې زما ګران ماما نواب جان درک شوی دی، پتنی سری جامې دی او پخپوی سفلی دی. یو څه ناڅه ذهني ستونزه م لري که چاته معلومات یې نه ضروري او د زړه له همدردۍ زموږ سره په دغې شمارو ګډونوال چې شمارې ورته وایي لومړی اتصالات 0 5 5 4 0 یعنی 0 8 5 5 5 4 0 ایم ټی این نمبر ورته وایي 0 5 8 9 3 9 4 یعنی 0 5 0 8 9 0 3 9 0 4. روسي کې ورته روشن نمبر وایم 0 5 9 4 5 4 0 9 3 6 8 4 8 5 0 5 9 4 0 9 1. افغان نمبر 0 5 9 4 0 9 1. روشن رور په دې هیله چې پیغام را ته تر پای نشر کې او په بار بار نشر کې. لتاسو نړۍ مننه، تل دې ازادي او ژوندې دې لتاسو نړۍ مننه. خو وختونه د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه، اورېدونکو ته سلامونه وایم. د محمد ملاشل خبره کوم، نومه یې ورک عزیز ده، نبی یوسف محمد یوسف نومېږي، د ګل زوی ده، په کو ملاشل ده، له شل کاله شاوخوا کېږي دلته په ایران کې نادرکه سوی ده. کله هر چا سره حال وي د خدای دپاره دې دا کومک وکړي. کور کې ژوند زندګي ډېره په ټپه ولاړه ده، کور ورته انتظار ده. کله هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده، کړنګ شنه ګیره ده، اوسپنه ګیره سپنه سوي هغه ټنګه شنه وینو. السلام
ګران ورور، تاسو خپل د ټلیفون شمیره نه وه ذکر کړې، نو هغه شمیره چې ما ستاسو په واتساپ کې پیدا کړه هغه زه اورېدونکو ته لولم. 0 0 2 3 1 0 3 4 1 2. شمیره بیا تکرارم 3-1-0-3-4-9-2.
سلامونه از ما یو خوریه دی پنون ده سرگل ده وزیر زوی درقت ولسوالی تاخر ده ولایت نرده دو کل کیجی پیاران که ورکسوه دی او نه ده مرگ او نه تجبن معلومات سا کورنه سره کتا سلوت پو که ده موضوع سر شریکی کی او مشتا معلومات پیدا سی
زمش ده غرور هم خپل ده تلفون شمیره نو ذکر کرده نو مشتا ده غرور ده تلفون شمیره پا واتساپ که پیدا کرده چه زی تاسته الولم 0-0-4-4-9-9-2 شمیره بیا تکرارم 0-0-9-9-2.
السلام علیکم و رحمت الله لیکی تراغلی قریه اسدالله هم در پاریه بیلیت چلگزی در سوالی چخ نازدی رادیو ټول کارکون کو اوریدل کو ته ډیر نیکی هلی او سلامونه وړاندې کوم بعد سلامت زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا اته کال کیږي چې د کور وتلی او کور کې خوشک کړی ولات لري د زره کې نست نور الله نه میږي د پلار نه میراجانه کا او مشخل شپه ژوند یو د چې رسخ کم سوی دی نو ډیر په پریشان یو تقریبا اته کال کیږي چې وتلی د کور څخه بالا نه د ژوند معلومات سنې د مرګ معلومات سره یو واری په کټ خلګو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځینې شنخته ولیدلې دي بل اخلاص د بابا سره پولیسوالۍ کې په زاړه جمهوریت کې ولولاړو نو بیا درک نه لرو چې ته بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل هغه هم زب سوار له مالاتې مې پیدا نه کړي امکان لري د هغو خلکو خبره به خلاف خو چې هر څوک د نور الله په اړه باندې معلومات ولري که د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي نو لطفا په دغه شمیره یو ماته زنګ ووی شیرني ورکوم اتصالات شمیره ده 0-8-3-0-3-3-4-8 شمیره یو وار بیا 0-8-10-3-4-8 شمیره یو وار بیا 0-8-10-3-4-8 او د نورلان نشانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرضې بولي که د میرګي مرضې بولي دغه یې درلودي مرضې و د پیري مرضې درلودي او بل یې پر دغه رسته لاس باندې داسې 4-5 ځایه 2-2 سګریټ یا 3-3 سګریټ یې لګولي و دغه یې پر دغه لاس باندې اسکشه کژلي و د لاس باندې کوچني کوچني غارونه وه هغه خالونه یې جوړ کړي و پر دغه رسته لاس پر مړوند باندې پر د مړوند پر د نس پر خوا باندې نو دغه د نورلا نشانیان دي که چېرې د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرني ورکومه خو فقط د د ژوند یا د مرګ معلومات اوسي چې مور نور رونه مو ټوله کور ډېرې یادوي تقریبا اته کاله ژوندی انسان د سړي څخه تللي نو هغه واده د نورلا عمر 13 کاله اوس به شاید دغسې 25 کاله 26 داسې شاوخوا دی د نورلا عمر خدای پاک مو ونازوي السلام علیکم ورحمتالله پیغام د نشرېدو په هیله
السلام علیکم و رحمت الله و برکات و زیاد باتریس تولایت هم دقا دست اولوس والیان دلکی سر تکریم از ما او خرایی ریا تمیاشت مخ کی و تلی دی در کور چا در ایرام سپر تلی دی دی نونا درا کدیم یا در جون معلومات تا نیم در مارگ دیتس معلومات تنست تا کورانوی دیر خوشی نده نوی روزی دی در پلار نوی نازمین دی یعنی کنوی عبدالله دی کم باینزی دی مهار ورود چه درک ولری دغه شمیرې د زموږ سره تماس ونیسئ 0-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
واتس اپ کې را لېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. 0000 8 8 5 1 2 شمیره بیا تکراروم 0000 8 8 8 یعنی چې دریپلا 8 5 1 2
محمدین عثمان زوی د ملک مدین نظام الدین تاج الدین او محمد رسول او محمد امان ورور دی. تقریبا د طالبانو په هغه بل حکومت کې 2 کاله مخکې لاګره کړه وای. نن چا زنګ راته وای چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلی دی چې دغه سړی د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي. زما غږ یا محمدین په خپله اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري
نو مهرباني دې وکړي په دغه شمارو دې زما سره تماس ونیسي. اتصال شماره ده 0 8 3 5 3 شماره زل بیا وایم 0 8 3 5 3 او بله شماره ده 0 8 3 5 3 2 شماره بیا وایم 0 8 3 5 3 2 مننه خیر دې سي د ازادي ټول کار کوم وڅغه مننه کو نو بیا هم که چیرې نه دا ژغ را سره حوري ازادي راځو ته زنګ ولې ماته نه نه چا زنګ وي چې د زابل د ولایت څخه یو څه د ازادي د شپ څوم ستاسو شماره راخسته تا د زنګ وي معلومات څه وي نو بیا باندې څه په دغه کوس ما سره تماس سره سلام علیکم. سلامونه کډرمن اوریدونکو
هیله تاسو بخیر سي باور سمان د پرښتو وطن خوست ولایت نه روان زموږ یو ملګری د هیورور جمعګل چې تقریبا د شپږ میاشتې کیږي ورک شوی ده. په یوه څه معلومات لري چې شماري اړه ما اړیو شماره درته وایم چې 0 8 5 6 6 8 8 او روشه 0 9 0 9 5 9 5 اریباش مره بیا ما ای پرو شپگ و وشپگ وشپگ یعنی سیفر وشپیتا شپگ سلویخ شپگ آویا شپگ آویا روشن شمره در تایده و ما ای پرو نه پینزا نه پینزا لطف منه نه خدای فمان.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کازوی 14 میاشتې کیږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغر د ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکي دي. عمر یې 28 کاله دی. په رنګ غنم رنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یې څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخل کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمېرې په لاندې ډول دي 0 8 9 4 9 5 1. دوهمه شمېره ده 0 8 8 2 2. دروڅلېش درې مشمره ده 0 8 2 8 0 9. همدارنګه زموږ د واتس اپ شمیره ده 0 8 9 4 9 5 1.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گل احمد د هلمند ولایت د علی د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمو څخه دغه میسج پرېږدم. زما اکا چې د شاه محمد په نامه دی دغه 10 کاله کېږي چې د کور نه درغه شوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې موږ غږ دی په خپل اوري یا نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري نو په دغه لمبه دې ماته زنګ ووایي 0 8 0 8 1 4 3 4. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله. ما ورور دای د نمیګی سیف الله جان د پلور نوم یې زرجان او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخښنې او مهربانۍ سره دی ماته په دې شمېره اړیکه ونیسي 0 8 4 3 6 2. بله شمېره ده 0 8 6 8 8 9. سلام علیکم.
درنو اوریدونکو د نن ورځې خبرونه د همدې ورسی پیغام په خبرېدو سره پای ته رسیږي. تاسو ته آرام ژوند او ښه شپه غواړم. د خدای په امان مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0042 02 21 11 25.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ازادۍ رادیو ومو ورځ خبرونه ته ستړي مشي زه سید شنوارم او د تیری ونې له تودو سیاسي ټولنیزو او جالب مسایلو سره مو هرکلی کوم پہلی هم د تیری ونې له سرته امنیت شورا کې د افغان او پاکستانی استازو لفظي شخړه منیر اکرم طالبانو ته مشروعیت غوښته ده خو افغان استازي نصیر فائق بیا پاکستان د ترهګرو ملاتړی بلل خلیلزاد او د کابل د سقوط نه ختمیدونکی داستان وایي افغانستان کې د نجونو د زده کړو بشري حقونو ستونزې شته خو طالبان د ترهګرو د ځپلو په اقداماتو کې مثبت روان او د نجونو پر تعلیم بندیز او د طالب وزیر ځواب ندا محمد ندیم وایي هغوی چې د ښوونځیو د خلاصون مشورې راکوي موږ کله ترې مشوره غوښتی ده
در همین چاس چار چیز اونا کدامی که در امرای خود ما به اونا گفته ایم که بیایی با ما مشوره بیتی اونا به سر ما حکیم است
او بیا هم ستړي مشي د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې افغان استازي سره د پاکستانی استازي جنجال د افغان سیاستوالو او د ټولنیزو رسنیو د فعالانو توند غبرګونونه لپاره ولی جنجال وروسته لاغي راپورته شو چې ګڼو نړیوالو استازو افغانستان کې د وضعیت په تړه وندېښنه وښودله خو د پاکستان استازي د طالبانو د حکومتدارۍ اقتصادي سوداګریزو او ګاونډیانو سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره د اقداماتو ستاینه وکړه او د طالبانو په مشرانو د سفری بندیزونو د ختمولو طالبانو ته د ملګرو ملتونو د څوکۍ د ورکولو د غوښتنې ترڅنګ نړۍ د اوسنۍ واکمنو د مشروعیت په تړاو تعامل او بحثونو ته وروبلله مګر د منیر اکرم څرګندونو ته په غبرګون ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي نصیر احمد فائق ویل افغانستان خپل استازي توب لري او د خپلو خلکو غږ پورته کولای شي
زه د پاکستان استازي ته ځواب ورکول غواړم د افغانستان د زوریدلي ولس په استازیتوب زه دلته ناست یم د کومو هیوادونو د مداخلې له امله چې افغانان وسني حالت سره مخ دي هغوی اوس د دوه مخي کرکټر په لوبولو له یو اړخه ځانونه د ترهګرۍ قرباني بولي او له بل پلوه افغانستان کې یوې واکمنې ترهګرۍ ډلې ته لابیګیري کوي دا عادي خودلو هڅې کوي او ملاتړ کوي دا کس چې د افغانستان د استازولۍ دا وکړي دا د پښتني وړ ده هغه اعتبار نه لري هغه حکومت نه لري زما په فکر دا یو بې نسمي ده چې د امنیت شورا هغه وینا ترابللې او نفرت پارونکي بې معلوماتو څرګندونې کوي دا معلومات چې هغه دلته شورا ته وړاندې کړل زما په باور باید عمومي اسمبله په دې اړه اقدام وکړي دا یو ستر سیاسي بدنسمي ده چې باید پښتنه یې وشي
دغه جنجال ته په اشاره د مقاومت جبهه مشر احمد مسعود په خپل ایکس پاڼه د نصیر احمد فائق په ملاتړ لیکلي د افغانستان تاریخ د بهرنیو مداخلو له داستانونو ډک دی خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د دوی د تجاوز شوم نیتونه نور هم معلوم شول د ملي امنیت شورا په خواني ویان رحمت الله اندړ بیا ویلي ښاغلی فائق د افغانانو رسمي استازي دی او د پاکستاني استازي پر وړاندې دریځ یې د ستایلو دی په امریکا کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ نجیب ننګیال که څه هم دغه خبرو غوسه کړی خو وایي منیر اکرم په خپلو څرګندونو له هغه څه پرده پورته کړه چې پاکستان په دوامداره توګه د افغانستان او سیمې د ثبات د ګډوډۍ لپاره ترسره کړي دي طالب پلوه فعالانو بیا په ټولنیزو رسنیو کې د نصیر احمد فائق پر ځای د پاکستاني استازي منیر اکرم یو ډول ملاتړ کړی او ملګرو ملتونو کې د افغان اوسني استازي مشروعیت دوی هم له سوال سره مخ بللی دی افغان سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیزاد یو وار بیا ادعا کړې ده چې افغان ځواکونه د طالبانو پر وړاندې ونه جنګېدل او د کابل د سقوط پر شپه ورته طالبان وړاندیز وکړ چې کابل د تر یو وخت امریکایي ځواکونه وساتي چې دوی دا وړاندیز ونه مانه هغه زیاته کړې که څه هم له افغانستانه وتلو د امریکا پرستیژ ته زیان رسولی خو دا یې وزیرکانه پرېکړه وه او اوس امریکا د نویو ټکنالوژیو په دخیلولو افغانستان کې هغه څه ترسره کولی شي چې د سپتمبر د 11مې له بریدونو د مخه ګرانه وه د خلیزاد په خبره طالبان په دې ژمنه عمل کوي چې افغانستان کې القاعده او ترهګرۍ ډلې بیا سر راپورته نه کړي
says that he lost the war and you lost the war.
Zalmi Khalilzad de Simons bansat le khagalo sara de nasto de ladai pe wa barnama ki wayeli pa Afghanistan ki bada mahal de khazu de haqqo aw talim patada aw zin stunzi wi kho ka muqaisa e wishi dadi hugo masarif aw saruno de qurbani warkawlo pa nisbat kam de chi America Afghanistan ki warkawli.
موږ له افغان حکومت سره ښه همکاري لرله، هلته د ملت جوړونې خبرې کیدلې، موږ یې مالي ملاتړ کړو، خو موږ غوښتل تاوتریخوالی کم شي. سمه ده چې اوس به د نجونو تعلیم او د بشري حقونو مسایل هم هلته خلک ځوروي، خو که یوه پرتلنه وکړو ښه به وي، ځکه موږ هلته له کومې مطلوبې نتیجې ترلاسه کولو پرته د کال 40 میلیارد ډالر او سرچینې مصرفولې، قربانۍ مو
ورکولې. Success.
زلمی خلیلزاد ویلی افغان حکومت د امریکایي ځواکونو له وتلو سره مخالفت کاوه، خو د په وینا د وتلو پریکړه ډیره معقوله ځکه وه چې د سیمې نورو قوتونو امریکا ته سرخوږی جوړاوه. خلیلزاد همداراز ویلی امریکا اوس په افغانستان کې هغه څه کولی شي چې د سپتمبر له 11مې پیښې د مخه یې نشوای کولای، او همداراز د ده په وینا استخباراتي معلومات ښیي چې طالبانو په خپلو ژمنو عمل کړی او القاعده ډله یې نه ده پریښې چې افغانستان کې خوځښت ولري.
موږ له طالبانو سره ځای نیم د نظر ورتوالی لرو. داعش چې ترهګره ډله ده دوی ځپي او ریښې غځولو ته نه پرېږدي، او همداسې ښکاري هم چې ځپلې روان دي. دا مثبته خبره ده، خو د نورو روابطو تعامل او همکارۍ لپاره اړتیا ده چې د بشري حقونو درناوی او خوندیتوب تضمین شي.
زلمی خلیلزاد زیاتوي چې هغه مهال ورته وویل شول چې نور به هیڅ هیواد د امریکا په ملګرتیا باور ونه کړي، خو تر دې ښه لاره نه وه، ځکه د ده په خبره امریکا که څه هم افغانستان کې ملت جوړونه ونه شوای کړی، مګر نظامي او امنیتي اهداف یې ترلاسه کړل. زلمی خلیلزاد چې د افغانستان له سقوط وروسته له هر وار څرګندونو سره د یو شمیر افغانانو له نیوکو سره مخ کیږي، خو دا وار د هغه یو نسبتاً ځایناستې او افغانو ښځو لپاره د امریکا ځانګړې استازې رینا امیری ویلي چې نړۍ په شدت سره د طالبانو د بدیل په لټه کې ده چې د ټولو افغانانو نمایندګي وکولی شي، او دې لپاره افغانانو ته اړتیا ده چې یو موټی شي او لاس تر زنې پاتې نه شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم تیرونی په هغو خلکو د بې مسؤلیته مشاورې تور ولګوه چې وایي د نجونو ښوونځي دې پرانیستل شي. هغه په یوه غونډه کې وایي دا خلک چې مشورې ورکوي طالبانو ترې مشوره غوښتې نه ده، نه دوی د طالبانو پر سر حاکمان دي او نه هم د طالبانو حکومت ته مالی ملاتړ ورکړی دی.
ما به اونا وغوښتم چې بیا به ما مشوره بیتي، اونا به سره ما حاکم است، اونا به ما نام یته یک را داشت تری رای زور امیر استعمال کرده ناکام شده، شرمنده رفت از افغانستان.
بلخو عاده طالبانو د پهونی سرپرست وزیر ادعا کړی چې تیر حکومت د مدرسو له منځه وړلو اراده لرله، خو دوی د مدرسو جوړولو ته پام اړولی. همداراز د مقاومت عالی شورا په نوم د پخوانی سیاسونو وی آنلاین غونډې ته استاد سیاف یو وار بیا را څرګند شوی. هغه کسانی ناپوهه بللي چې وایي په ښځو تعلیم فرض نه دی.
پس کسایی که دعوا دارن که علم سر دخترا فرض نیست، از شریعت بیخبر هستند، دانش ندارند، در عمق شریعت وارد نشدند.
د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن څو میاشتې وروسته د طالبانو له مشر سره د کندهار د لیدنې جزئیات افشا کړي دي. هغه له سی ان ان سره په تازه مرکه کې ویلي افغانستان یو منځلاري حکومت ته اړتیا لري، او د طالبانو مشر ته هم روښانه کړي که غواړي د نړیوالې ټولنې یوه برخه شي دوی کولی شي د قطر په څیر یو منځلاري حکومت ولري چې ښځې په ټولو برخو کې د وزیرانو، سفیرانو او مشرانو په توګه کار پکې کولی شي. هغه زیاته کړي قطر هم یوه اسلامي ټولنه ده، خو نجونې یې ښوونځیو ته ځي او وزیران یې هم لري. دا په داسې حال کې ده چې عام افغانان وایي کله چې د قطر صدر اعظم له کندهاره ستون شو، طالبانو د ښځو په تړاو نور هم اقدامات سخت کړل. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ ملګرو ملتونو کې هم ګڼو ویناوالو ولسمشرانو په طالبانو ټینګار وکړ چې د نجونو ښوونځیو ته اجازه ورکړي، خو داسې ښکاري چې طالبان په دې تړاو له خپلو پرېکړو پرته د بل هیچ چا نه اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ اروپایي څانګې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو پر ضد د یپلو پښو لاریون کړی دی. د غورځنګ اروپایي مسؤلانو پر نړیوالو غږ وکړ چې د پاکستان د پوځ او حکومت لخوا پر پښتنو، افغان کډوالو او نورو لږکیو د بشري حقونو د ځپونکو اقداماتو پر ضد پرېکنده ګامونه واخلي او مخه یې ونیسي. دغه لاریون تنظیم مون کی ازادي رادیو ته وای د لاریون پترچ کی لنډیوال ټولنی وغوختل چې د افغان جنو د زده کړو پتړاو د طالبانو د اقداماتو مخه هم ونی شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې ملت پاله فعالانو نیوکه کړې چې د دې هیواد حکومت د افغان کډوالو تر څنګ ځایي پښتانه هم زندانونو ته وړي او ورته وایي تاسو مهاجر یاست.
ګورو ملتونو دا مطالبه وسوله چې پاکستان دې په دې والله باندې وپوښتي ورسره په پاکستان کې چې د افغان کډوالو سره کوم ناروا چلند روان دی په دې والله باندې هم د ملګرو ملتونو سره وپوښو وغوښتل شول چې د پاکستان پر حکومت فشار راولي چې د افغان کډوال دې نه تنګوي. د دې سره سره موږ د افغان نجونو باندې د تعلیم بندیز او د ښځو باندې د کار بندیز په والله باندې هم خپل خبرې هلته وکړلې خپلې مطالبې مو وکړې.
انفورس از اپیرینګ دفتر نتر ملګرو ملتونو سازمان یونایټډ نیشن پورې پلس په لانګ مارچ وکړو. بیا د لانګ مارچ نه وروسته د ملګرو ملتونو سازمان ودانې مخته یو پراخه لاریون وشو. پر دغه لاریون کې زموږ سره محکومو قامونو کشمیریانو بلوڅانو او سندانو هم ګډون درلودلو. بیا په څلور بجې باندې موږ په یو هوټل کې انټرنیشنل کانفرنس وکړو چې په دغه انټرنیشنل کانفرنس کې هم زموږ سره محکومو قامونو سندیانو بلوڅانو او کشمیریانو هم ګډون درلودلو. د پښتون ژغورنې غورځنګ اروپا د پاکستان استعماري ریاست او د پاکستان ظالم فوج د غورځنګ په ملګرو ناروا تشدد او د پر وطن افغانانو سره غیر انساني چلند په غبرګون کې دغه اقدام ترسره کړل.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا افغانستان کې د مهال د بشري کارکونکو د امنیت په تړاو غواښونو ته په اشاره وایي سږ کال افغانستان کې د بشري مرستو رسوونکو له ډلې 113 تنه نیول شوي دي. وایي دوی له فبروري میاشتې وروسته په اګست کې د توقیف تر ټولو ډېرې پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 83% زیاتواله ښیي او د نیونو افغانانو ته د بشري مرستو په رسولو د پام وړ اغېز کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د اوچا د راپور پاړه د ازادۍ رادیو پوښتنه ځواب نه کړه خو وړاندې په ځلونو دا یادونه کړې چې نړیوالې مرستندویه ادارې باید د دوی د اصولو او شرایطو په بنسټ خپلې چارې مخته یوسي. طالبان بیا بیا د بشري مرستو په وړاندې په خنډ تورن شوي دي خو دوی دا اداوه رد کړي. د افغانستان د سقوط د مازلې په تړاو لومړی وار د یو افغان ځوان او د جمهوریت د پخواني مطبوعاتي غړي نجیب آزاد کتاب چاپ شو. دا کتاب چې ټریزن یا خیانت نومیږي د ارګ پخوانی ویان نجیب الله آزاد پکې د خپلو ادعاو شواهدو او مستندو ثبوتونو په اساس د ده په وینا د افغانستان د اسلامي جمهوریت مهندسي شوي سقوط داستان ثبت کړی دی. نجیب آزاد چې اوس مهال په امریکا کې د یو پوهنتون استاد دی په خپل کتاب کې ادعا کړې ده چې د افغانستان سقوط ته د ګلخانې ماڼۍ امنیت شورا حرم سرای لومړي نمبر قصر او دفاع وزارت کې هم معاملې ترسره شوي. په یوولسو فصلونو مشتمل دغه کتاب د جمهوریت په وروستیو کې د هدفي وژنو او پیسو د قاچاق په اړه هم ادعاوې لري چې تر اوسه یې هیڅ پخواني چارواکي په اړه خبرګون نه دی ښکاره کړی. نجیب آزاد د پخواني واکمن ټیم د ټاکنیزو کمپاینونو مهم غړی او د ارګ خپه شوی ویان یادیږي.
تریزن یا خیانت چې په یوولسو فصلونو ویشل شوی مستند کتاب دی د افغانستان اسلامي جمهوریت د سقوط په هکله چې کومې معاملې سوي دي په مستند ډول یې ټولې راخیستې چې چا د چا سره کله کومې معاملې وکړې تر څو د افغانستان اسلامي جمهوریت سقوط سي. د دې تر څنګ د افغانستان د امنیتي ځواکونو امنیتي او دفاعي ځواکونو په سقوط کې چا څه رول لوباوه، چا چا ته کله زنګونه وهله او غوښتنې وکړې یا اوامر صادر کړې تر څو سیمې ولسوالۍ ولایتونه طالبان ته پرېښول سي او د څه لپاره پرېښول سي. د دې تر څنګ په 15 اگست باندې د تر سقوط څو ساعته وړاندې کومې موټرې د چا موټرې ارګ ته راننوتلې او څومره میلیونه ډالر یې له ارګه وویستله دا ټول مستند سوي دي.
او له افغانستانه د باندې خبرې دا دي چې نخي او علامه داسې ښکاري چې د سعودي عربستان او اسرائیلو ترمنځ د امریکا په توسط د سولې هڅې شاید نتیجه ورکړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ملګرو ملتونو ته په وینا کې وایي هیواد یې د یو تاریخي پرمختګ په درشل کې دی چې په نتیجه کې به یې له سعودي عربستان سره روغه جوړه وکړي او له دې سره به په منځني ختیځ کې وضعیت یو مخې بدل شي. سعودي عربستان هم هیله ښکاره کړې ده چې ممکن له اسرائیل سره یې روابط عادي شي. همدارس د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر هم تیره اونۍ سعودي ته د 93 ملي ورځې په مناسبت د مبارکۍ پیغام جاری کړ او ټینګار کړی چې کله سعودي سره سوله وشوه شپږ یا اوه نور اسلامي هیوادونه به هم اسرائیل سره اړیکو جوړولو ته راوړاندې شي. د امریکا متحده ایالاتونه په دې لټه کې دي چې د اسرائیلو او سعودي عربستان ترمنځ داسې تړون لاسلیک شي تر څو له مخې سعودي عربستان د امریکا د دفاعي تړون په بدل کې له اسرائیل سره اړیکې عادي کړي او واشنگتن له ریاض سره د ملکی اټومي پروګرام په پراختیا کې مرسته وکړي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان چې محکمه لاهم د اکتوبر تر وروستۍ وو د توقیف امر غزولې لاټک زندانه اډیاله زندان ته لیږدول شوی دی. د اسلام آباد استیناف محکمه امر کړی و چې عمران خان نسبتا ښو شرایطو کې د سیاسي بندي په څیر اډیاله زندان ته انتقال او هغه بلاک کې وساتل شي چې یو وخت نواز شریف پکې بندي و. عمران خان دغه زندان ته له سخت امنیتي تدابیرو سره لیږدول شوی او په زندان کې به یې یو تن څلرویشت ساعته ډول باندې د خدمت لپاره درول شوی وي. د عمران خان حکومت د اپوزیسیون لخوا له منځه یوړل شو او ائتلافي حکومت هغه د فساد واک نه د ناسم استفادې او ګډوډۍ جوړولو په تړاو شاوخوا پنځه نوي قضیو کې زندان ته واستو. نه یوازې دا بلکې هغه به پنځو کلونو لپاره ټاکنو کې د ګډون حق هم له ځان سره ونه لري. د کرونا له وبا وروسته بنګلاديش د ډینګي تبه له سختې څپې سره مخ دی چې هلته ورنه وروستۍ دریو میاشتو کې 909 تنه مړه شوي دي. د بنګلاديش د عامې روغتیا وزارت له قوله په دغه هیواد کې د ډینګي تبې د ناروغانو شمیر 138,000 نه وخته او په روغتونو کې د ناروغانو د درملنې بریسترونه کم شوي دي. دا په بنګلاديش کې له تیرو درویشت کلونو راهیسې بدترین روغتیایي وضعیت اټکل شوی او حکومت په عامه ځایونو کې د ډینګي میاشو د سپرې کولو کمپاین تر څنګ له خلکو هم غوښتي چې خپلې وقایې ته متوجه شي. او که د ټولنیزو شبکو پاڼې هم سره راواړو نو د افغان ځواکونو پخوانی سرتیری چې د هلمند جګړه کې چاودنې ترې د دواړو سترګو رڼا اخیستې او وړماونه یې په جرمني کې د یو ویش هیوادونو ترمنځ د ځغاستې په سیالیو کې څلور د سرو زرو مډالونه وګټل اوس یې اعلان کړی چې د دې بریا له امله په انعام کې ورکول شوې پیسې به ټولې افغانستان ته د خوارو د لاسنیوي لپاره واستوي. هغه په خپل فیسبوک پاڼه یو ویډیوي پیغام کې ویلي د د سیالیو ټوله ګټه په افغانستان کې کونډو یتیمانو او واجلو ناروغانو ته له دې وروسته ورکول کیږي. همداراز د اتا خیریه بنسټ مشر چې اروپا ته راغلی په وطن کې د زړه د ناروغانو د درملنې لپاره ورسره د مرستو لړۍ هم روانه ده. ښاغلي اتاولا شګیوال ته په هالنډ کې دوه پانګوالو 200,000 ډالر نغد مرسته ورکړي. په دې لړ کې میرسید دهقان د نیم میلیون ډالر مرستو اعلان کړی دی خو دستي ساعتی د 125,000 ډالرو نقد چک سپارلی. بل سوداګر حیات الله هم د 15,000 ډالرو چک سپارلی. خو د ټولنیزو شبکو ځینو فعالانو ویلي خیریه بنسټونه د دغسې کارونو لپاره کیدای شي ودانۍ جوړې کړي مګر د تخصصي کادرونو تجهیزاتو د اسانتیاو برابرولو چاره د دوی له توانه وتلې ده او لوی حکومتي لاس ملاتړ ته اړتیا لري. د کوزی پښتونخوا په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ دوه ویډیوګانې له سختو غبرګونو سره خپرې شوې. په یوه ویډیو کې لیدل کېږي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ له ملاتړ برخمنه قبایلي جرګه د پاکستاني ادارو پر ضد د یو فیسبوکي پوسټ په سر د ځایي خبریال میراج خالد وزیر د کور ورانولو او له سیمې نه د شړلو پرېکړه یې کړې. په یوه بله ویډیو کې ښکاري چې پاکستاني پولیس زندان ته روان کړي پښتون وګړي باندې د وسلې گزارونه او تشدد کوي. د ملي ډیموکراتیک غورزنګ مشر محسن داوړ ویلي د پاکستان ادارې په دې ډول کارونو د پښتنو سیمو کې جنگ سالاره ته وده ورکړي ځکه سیمه ییزه جرګه د پاکستان لشته قوانینو سرغړونه کوي خو ریاست ورته چوپه خوله ده. خبریال ګوهر مسعود بیا وایي درې میاشتې وړاندې د پېښور قلي اردو قمندان د حکومت پلو سپینګیرو یوه جلسه وربللې او امر یې ورته کړی و چې د پاکستان د منافعو لپاره د خلکو د بې کوره کولو پخوانی رواج بیرته راژوندی کړی. په افغانستان کې د طالبانو له راتګ وروسته د فلم، موسیقي، هنر، تمثیل او دوبلي سکتورونه یا له منځه تللي یا یې ځینې برخې شته خو دا برخې طالبانو د خپلو تبلیغاتو لپاره وقف کړي. په افغانستان کې تلویزیونونو د سیریالونو پروډکشنونه تړلي، لوی شمېر هنرمندانو افغانستان پرېښی او د دوی لپاره جوړې شوې ادارې یا تړل شوي دي یا یې د فعالیت ساحه بدله شوې. څه بدلونونه راغلي دي په دغه راپور کې ګورو.
شکر خدای او شکر خدای چې ازادي شوه، اوس به په آزاده فضا کې به ژوند کوو. ته د شي شکر او پاسې پلیاز خدای زه خدای ته ډارېږم، ټول تختی روان دي، زه ګورم بوټان مې پاتې شو په ګوډ کې پلو ته والا وتر ډارې ته پتا سره ما و تعالی پر راځي محمد جی او شل کار کار کړی دي څنګه وکم پلیاز خدای
د طالبانو له بیا راته ګروسته د ملي ټلویزیون د تھیټر او هنر څنګه او افغان فلم یا نور هنري بنسټونه څه کوي. په افغانستان کې د طالبانو د بیا راستنېدو وروسته د ملي ټلویزیون فرهنګي ریاست د هیواد ګڼو سیمو کې مشاعرې تنظیموي او تر اوسه یې په ګڼو مناسبتونو مخامنۍ جوړې کړي چې چاپېریال او محتوا یې ټوله د طالبانو په خوښه تنظیم شوي وي.
د رنګ او د رویه نه داسې دای لکه پښتین ولادیمیر پوتین.
د ودونو په هوټلونو کې هم تر ډیره د موسیقۍ ځای مشاعرو او یا هم تر ډیره د طالبانو تقریرونو نیولې. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي برخه له بهقي دولتي چاپخونې سره بیا بوخته ده چې د طالبانو د تیرې شل کلنې جګړې تاریخ ولیکي او چاپ یې کړي. خو د ملي تلویزیون د هنر او تمثیل برخې یو شمېر ممثلین چې یو شمېر لا هم افغانستان کې پراته دي، د سټیج پر سر طالبانو ته له سکوت وروسته د افغانانو د وطن پرېښودلو په تړاو تمثیلونه کوي. د افغانستان نه د باندې هنرمندان دا د افغانستان د هنري راتلونکي لپاره سختي شبي بولي.
د طالبانو د سوري لاندې فعالیت هغه هم د سینما او هنر په برخه کې همدومره باید وایم چې ترکاڼي د بیزو کار نه دی. سینما، تیاتر، موسیقي او د بیو تعداد خلک وایي چې سینما یعنی څه. سینما هغه سینما ده چې نن هالیوډ دی که امریکا ده که بالیوډ دی که هندوستان دی. وګوري چې کوم ځای ته
تیر حکومت په وخت کې دومره ازادي و چې مثال د اقل انسان کولی شو چې هغه خپل د ټولنې ستونزې یا د حکومت کوم ستونزې وي هغه د انځور په شکل کې یا د فلم په شکل یا د ډرامې په شکل ټولنې ته وړاندې کړي. خو اوس مهال سینما لکه د تعلیم برخه غوندې مکمل کار ولیدلی او یو رنګ اوس لکه څنګه چې په فلم او ډرامه او تیاتر کې مونږ تمثیل کوو اوس داسې یو رقم ته کوشش کیږي چې تمثیل وشي چې دا سینما شتون لري.
بلخوا طالبان چې موسیقۍ ته اجازه نه ورکوي اکثره ترانه ویونکي د پښتو، دری او هندي سندرو په کمپوزونو د دوی ترانې وایي. دوی د خپلو ترانو د ویډیوي بڼې د جوړولو لپاره ارګ د جمهوریت وروستیو کې رغول شو بڼونو، تاریخي ځایونو او نظامي ځایونو ته د ثبت او تخنیک له پرمختللو وسایلو سره لاسرسی لري. دا یې نوې ترانه راغلی چې د هندي پخواني فلم د یوې مشهوري سندرې په کمپوز ده.
سمسور بهار دی وطن وطن جانان سنگر دی وطن وطن راخور سهار دی وطن وطن رنگین گلزار دی وطن وطن قاتل دغدار دی وطن وطن زمونږ افتخار دی وطن وطن.
دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان نه د باندې ګڼ افغان سندرغاړي یا له سخت ژوند سر ټکوي او یا یې ځینې وطني سندرو کې د خپلو احساساتو شدت څرګند کړي.
له څو ورځو راهیسې پر یوټیوب، ټیکټاک او انسټاګرام هغه سوریایي ځوان ظاهر داس د میلیونونو انسانانو د خواخوږۍ پام ځانته وراړولی چې د برلین الکزاندر میدان کې خپلې معشوقې مایا ته د سلګونه کسانو په حضور کې د واده د وړاندیز مراسم پر ځای کړل خو هغه رد کړ. هغه چې له اتو کال راهیسې برلین کې اوسي او د ټیکټاک تر څنګ د انسټاګرام او یوټیوب ستوري یادیږي د سپتمبر په 23 خپل ملګري ته له سیلانیانو ډک ځای کې د واده د وړاندیز مراسم نیولي وو خو مایا د نامعلوم علت له مخې دغه وړاندیز رد کړ. اوس نو داسې ښکاري چې د نړۍ د هنري او کیسه ادبیاتو د نامراد مینانو په داستانو کې له لیلا مجنون، رومیو جولیټ وروسته د جرمني سوریایي مهاجر ظاهر داس او دغه د تللي معشوقې مایا نوم هم ور اضافه شو. مګر دغه الک خلک د خپل تللي مینې په تړاو نیوکه منه کړي او د هغه د پریکړې درناوی ته وربللي. او دا ونیم درته د نړۍ جالب او پسل پوری سره سپړم. د نړۍ په کچه تر ټولو زیاتې پیسې امریکایي میلیارډران لري خو د نړۍ په کچه تر ټولو ستره ماڼۍ د برونای د مسلمان پاچا سلطان حسن البلقیه ده. د سیند پر غاړه ودانه د نور الایمان په نوم دا ماڼۍ د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ثبت ده چې سپین دیوالونه، طلایي ګنبز او منارې د خلکو سترګې برېښوي. د اټکل له مخې دې ماڼۍ 2.2 میلیونه فوټه مربع ساحه نیولې او 1.4 میلیارد ډالر لګښت پرې راغلی چې 1,200 خونې او 250 تشنابونه لري. د پاچا دربار یا حال دومره ستر دی چې په یوه وخت 15,000 میلمانه پکې د ډوډۍ لپاره عذر کېدای شي. په شاهي ګاراژ کې 110 موټره درېدای شي او 15 د لمبا ستر حوضونه لري. پاچا په خپله تبیله کې د اسونو لپاره ایرکنډیشنونه لګولي. په ماڼۍ کې بیا دننه 1,540 انتیک فانوسونه لګېدلي او د برونای ولس یوازې هر کوچني اختر کې 3 ورځو لپاره دې ماڼۍ ته د ورتګ اجازه لري. د برونی پاچا بل ریکارډم لري، هغه د نړۍ په کچه تر ټولو زیاتې قیمتي موټرې لري چې د اټکل له مخې د ټولو موټرو ارزښت یې $3 میلیارد نه زیات دی. او په داسې حال کې چې له سیمې سره د ریل لیک له لارې د افغانستان د وصل کېدو خوب لا هم په ټوله معنا رښتیا شوی نه دی، خو چین د خپلو خلکو د ورځني ټرانسپورټ لپاره آسماني ټرینونه راوستل. دا ټرینونه چې هوا کې د یوه کش شوي اندروبایي خط په مرسته سرچپه مزل کوي هیڅ چلوونکی نه لري. دغو ټرینونو په امتحاني ډول د چین په ووهان کې فعالیت پیل کړی او 7 کې 6 کیلومتره لار وهي چې د لارو له بندښت څخه د شکایت لرونکو کار یې اسانه کړی دی. دا ټرینونه مزل درېدل د دروازو خلاصېدل هر څه په اوتومات ډول ترسره کوي. د ټرینونو په پټلۍ کې دومره قوي مغناطیس لګول شوی چې له 260 کسانو څخه ډک ټرین ځمکې ته د غورځېدو لپاره نه پرېږدي. او په همدې سره د ازادۍ راډیو نننۍ ومه ورځ هم پای ته رسو. په الله مسپارم د بلې اونۍ له تودو ټکو سره به درته بیا حاضرېږم.
درزم خو گیا را دردیم پر هن دست کن درز ما خو گیارا خو گیارا دردیم پر